امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ستړي مشي زه نو شابه شنایم نن د چهارشنبه ورځ د جدید میاشت اوله د دسمبر له 28 سره برابر ده. امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغان حکومت یو سرچینه ویل چې د افغانستان سترې محکمې د حکومت د کابینې د و وزیرانو صلاحیت د سلبولو د موضوع په اړه د ولسي جرګې تصمیم تایید کړی دی. بلخوا افغان حکومت د سولې د ملي ستراتیژۍ په اړه هم لګیا دی کار کوي او روسیا وای چې دا بل مخ وخت نه مخ کیوي چې ویل شي چې په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وجلو کې د چا لاس و.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د افغانستان د مالی وزارت وای د 1495 کال اواید 1.15 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې له اټکل شوي هدف نه 25% زیاتوالی ښیي. په جرمنی کې پولیس هغه کس پسې ګرځي چې په برلین کې په یوه لارۍ موټر کې 12 کسه ووژل. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس سرته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغان حکومت یوې سرچینې ویلې دي چې د افغانستان سترې محکمې د حکومت د کابینې د و وزیرانو د صلاحیت د موضوع په اړوند د ولسي جرګې تصمیم تایید کړی دی. دغه سرچینې چې نوم یې نه دی خدای د امریکا غږ ته وویل چې سترې محکمې ویلې دي چې د وزیرانو صلاحیت ردول او تاییدول د ولسي جرګې کار دی. خو دغه مقام په وینا تر اوسه سترې محکمې خپله پرېکړه د افغانستان جمهوري ریاست ته نه ده استولې. وروسته له هغې چې د افغانستان ولسي جرګې د هیواد د کابینې د و وزیرانو څخه چې په خپلو وزارتونو کې 80% انکشافي بودیجه په لګولو کې پاتې راغلی خپل باور بیرته واخیست. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه د وروستۍ پریکړې لپاره مسله سترې محکمې ته وړاندې کړه. افغان حکومت د سولې د ملي ستراتیژۍ په تصویب کار کوي. د ارګ په یو اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ 13 ورځ ماښام د ملي امنیت شورا په غونډه کې د سولې او پخلاینې ملي ستراتیژۍ په نوې طرحه بحث شوی دی. د دې ستراتیژۍ نوې طرحه چې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا تدوین شوی په کې د سولې پروسې لپاره د واضح میکانیزم په پیژندنې سولې ته د نوي تعریف ورکولو او د جوړښتونو او تشکیلاتو اصلاحات او د ښځو او مدني ټولنو د رول زیاتول د حساب ورکولو شفافیت څارنې اعتبار او مؤثریت په رامنځته کولو باندې ټینګار شوی دی. په کندوز کې چارواکي وایي چې هغه هسې دوام لري چې د سره صلیب تختول شوي کارکوونکي پیدا کړي. د سره صلیب یو کارکوونکی چې د هسپانیې دی د دوشنبه په ورځ وسلوالو د کندوز مزار شریف په لاره وتښتو. بل پلو ته کاناډا په افغانستان کې د هغې کورنۍ د خوشو کېدو غوښتنه کړې ده چې 4 کلونو راهیسې برمته ده. برمته کوونکو 13 ورځ د هغوی یوه ویډیو خپره کړه. په دې اړه د رپورټ ته
په دې ویډیو کې چې کاناډایي جوشوا باویل او امریکایي کیتلین کولمن او د هغوی د وطن ماشومان هورې سوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څخه غوښتنه کوي چې د هغې کورنۍ وژغوري.
دوی پیسې، قدرت او خپل ملګري غواړي. تاسو باید دغه شیان ورکړئ مخکې له دې نه چې کوم پرمختګ راشي. 15 کاله بند ډیر وخت دی او دا ښیي چې ټول اړخونه پاتې راغلي. موږ کوښښ وکړ چې دوی وپوهوو خو ګټه یې ونه کړه.
باویل او کولمن د حقانی شبکې برمته کړي. دوی په 2012 کال کې د میدان وردګو په ولایت کې برمته شول. کولمن هغه وخت امیندوار و او اوس له 4 کلونو څخه وروسته دوه ماشومان لري. تر دې مخکې د اګست په میاشت کې هم د دغه کورنۍ یوه ویډیو خپره شوې وه. په ویډیو کې دغه کورنۍ ویلي وو چې که د افغانستان حکومت د طالبانو د بندیانو اعدام کول ونه دروي نو طالبان به دوی ووژني.
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په آلمان کې پولیس د هغه کس پسې ګرځي چې په برلین کې په یو لارۍ موټر 12 کسان ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ای پی خبري اجانس اوس خبر ورکوي چې پولیس په دغه قضیه کې اوس د یو تونسیایي د پیدا کولو هڅه کوي. په دغه اجانس کې ویل شوي دی چې د دغه مشکوک کس اسناد په لارۍ کې موندل شوي. په دې اړه به نور تفصیل د خبرونو پس رپورټ کې واورئ. د سوریې نوی فوج مخالفینو ته د خپل راتګ د ویرې خبرداري ورکړې ده او ورته ویلي دي که نه وځي نو منځ به یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سوریایي ځواکونو د جګړې په ډګر کې هم پرمختګ کړی. روسیې، ایران او ترکیې پرون د ماسکو د اعلان په نوم د یوې ګډې پریکړې وروکو او سولې د موافقې لپاره اصول او اساسات وټاکلی شي. روسیا وایي چې دا به وخت له مخکې وي چې وویلی شي چې په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژلو کې د چا لاس و. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف د دوشنبې په ورځ ووژل شو او مخکې ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر ته ویلي وو چې د ترکیې او روسیې دا فکر دی چې فتح الله ګولان طرفدارانو په دغه پیښه کې لاس درلود. خو د کرملن ویان بیا ویلي دي چې د تحقیقاتو نتیجه لا نه ده معلومه. ترکیه په فتح الله ګولان چې په امریکا کې ژوند کوي د جولای د 15 نیټې په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو تور هم لګولی دی. د روسیې جمهور رئیس د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روسیې باندې د امریکا د متحده ایالاتو تازه بندیزونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته تاوان رسوي او مسکو به په خپل تدبیر سره ورته جواب ورکړي. د کرملن یو ویان خبریالانو ته وویل چې موږ تاسف کوو چې واشنگټن ورانونکې لارې ته دوام ورکوي. موږ په ان دا ډول چلند دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او روسیه به په لازمو تدابیرو ځواب ورکوي. د جاپان سترې محکمې د دغه هیواد د دولت هغه پلان ننګه کړې ده چې له مخې یې غواړي اوکیناوا ټاپو کې د امریکا د سمندري ځواکونو د هوایي اډې موقعیت بدل نه شي. د مکسیکو د پلازمینې مکسیکو سیټي بهر د لوبو د توکو یو مارکیټ کې تر 14 وروسته لسګونه کسان د ښار په یو روغتون کې د خپلو عزیزانو د مرګ او ژوند په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره انتظار وباسي. 14 د سان پاپلیتو مارکیټ کې شوي چې په کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د انډونیزیا پولیس وایي چې پلازمینې جاکارتا ته نږدې هغه درې کسان وژلي چې د نوي سوي کال په دورشل کې د برید پلان درلود. د انډونیزیا د پولیسو د یو ویان په وینا د وژل شوو بریدګرو په کور کې بمونه هم موندلي دي. د انډونیزیا امنیتي مقامات په دې باور لري چې وژل شوي کسان له هغو وسلوالو سره تړاو لري چې تقریبا 2 اونۍ مخکې په جاکارتا کې نیول شوي وو او پر فوځي مراسمو د ځانمرګ برید پلان درلود. پولیس وایي چې په نیول شوو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا حق آشنا راډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانې خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1595 مالی کال اوایت 115 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې له اټکل شوي هدف نه 25% زیاتوالی ښیي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي د افغان حکومت د اوایدو د زیاتېدو په نتیجه کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره لا زیاتې مرستې وکړي. پامو کوي په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان لپاره په 1595 مالی کال کې 122 میلیارد افغانۍ اوایدو هدف ټاکلی وو، خو د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی په دغه کال کې 115 میلیارد افغانۍ اواید درلودل. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په 1595 مالی کال کې 33 میلیارد افغانۍ له ټاکل شوي هدف څخه زیات ترلاسه کړي چې دا شمیره له ټاکل شوي هدف څخه 25% زیاتوالی ښیي. غلی حکیمی زیاته کړه چې د ټاکل شوی هدف په ترلاسه کولو سره به افغانستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه زیاتې مرستې ترلاسه کړي.
از طریق صندوق بازسازی افغانستان حکومت افغانستان بر علاوه
هغه ول د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې 100 میلیون افغانۍ د افغانستان حکومت ته په هغه صورت کې ورکول کېږي چې موږ د 122 میلیارد افغانۍ هدف پوره کړو. اوس موږ 33 میلیارد زیات اواید لرو. د هغه موافقه لمخې چې شوی وز د تشویقي مرستې هم زیاتېدلې شي. موږ هیله لرو چې لسل میلیون ډالرو زیاتې پیسې زموږ ملي بودیجې ته راشي،
شامل بودیجې ملي ماشه.
خاغلی حکیمی ول چې سلویخت فیصد عواید د ګمرکونو لاره راټول شوی او ټینګار وکړ چې په ګمرکونو کې به لا زیات اصلاحات راولي
با اوردن تغییرات بیشتر با اوردن افراد
متحول د لا زیات بدلون او د ژمنو خواریکو کسانو په راوستلو چې د ګمرکونو په قانون پو او ورته ژمن وي زه یقین لرم چې خو بدلون به راشي خو د افغانستان د سوداګرۍ اتاق په دغه هیواد کې د عوایدو د زیاتېدو لامل له خلکو څخه د زیاتې مالیې اخیستل او د ګمرکي تعرفو لوړوالی ګڼي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل هغه اصلاحات چې په ګمرکونو کې باید راغلي وای تر اوسه نه لیدل کیږي
طرفانه قضاوت وشي دوی هم تر یو اندازې کار کړی دی اما دا خبره هم د خلکو درسته ده چې مالیه جګه شوې ده تعرفه جګه شوې ده زمونږ تعرفه کوم وخت چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وزیر د مالیه او په هغه وخت زمونږ منځنۍ تعرفه یا ماکسیمم تعرفه زمونږ 4% وه او بیا د ډاکټر صاحب حاجي په وخت کې دا 6% ته ورسېدله د ډاکټر داخلوال په وخت کې دا 8% وه اوس 14% شوې ده یعنی موږ داسې تعرفې لرو چې 10% دي 10% نو دا عامل ډېر برجسته دی
د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو مخکې د افغانستان کلني عواید تر 99 میلیارد افغانۍ ورسېدل خو اوس د عواید 115 میلیارد افغانۍ ته لوړ شوي دي د سوداګریو او صنایعو اتاق وایي که چیرې په ادارو کې بشپړ شفافیت رامنځته شي افغان حکومت به په اسانۍ هر کال تر 200 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وی تیر کال په افغانستان کې افغان او بهرنۍ او غیر حکومتي ادارو $2.4 میلیون امریکایی ډالر د افغانانو د ژوند د ښه کېدو په پروګرامونو په مصرف رسولي د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په هکله رپورټ راکوي
د اقتصاد وزیر عبدالستار مرادوی چې تیر کال په افغانستان کې افغان او بهرنۍ او غیر حکومتي ادارو 8.4 میلیون امریکایي ډالره د افغانانو د ژوند د ښه کېدو په پروګرامونو په مصرف رسولي دي عبدالستار مراد چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په 1990 کال کې په افغانستان کې د غیر حکومتي ادارو د فعالیتونو په اړه د اقتصاد وزارت لخوا یو ترتیب شوي راپور د خپرولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د غیر حکومتي موسسو لخوا د ولایتونو په کچه د پیسو په مصرف کې ناانډولي د یوې جدي ستونزې په توګه شته
طوری که در این گزارش ارائه کرده است میزان مصرف در سطح ولایات به صورت غیر متوازی
خاغلی مرادویل لکه چی په دغه راپور کې ویل شوی دولتونو ترمنځ د پیاسو د مصرف په کچه کې ناانډولي لیدل کیږي حتی چې د پیاسو د مصرف کچه دولتونو ترمنځ د 200 میلیون او 1 میلیون امریکایي ډالر ترمنځ ده هغه کابل تخار بدخشان بامیان او ننګرهار په غو ولایتونو کې یاد کړی چې ډیری پیسې پکې د غیر حکومتي ادارو لخوا په مصرف رسیدلی دي په دغه راپور کې د پکتیا نورستان نیمروز فراه او میدان وردګ ولایتونه دغه ولایتونو په ډله کې شمېرل شوي چې د انجوګانو لخوا تیر کال په کې په ډېره کمه کچه پرمختیایي کارونه ترسره شوي دي د اقتصاد وزارت وایي چې تیر کال تر 2130 پورې افغان او نړیوالو انجوګانو د عامې روغتیا خونې روزنې کرهنې او ټولنیزو خدمتونو د رسولو په برخو کې په افغانستان کې فعالیت کوه چې څه باندې 6000 دایمي او موقتي مامورین په کې په کار بوخت د اقتصاد وزارت د غیر حکومتي موسسو د چارو مشر وایي چې د دغه موسسو 215 وی نړیوالې او پاتې نوري افغاني غیر حکومتي ادارې دي د اقتصاد وزارت دغه چارواکي وی چې د غیر حکومتي موسسو لخوا د 8.4 میلیون ډالر نږدې 3% د بهرنۍ موسسو لخوا په مصرف رسیدلې دي
که 585 میلیون ډالر
خغلی صدیقي ویل 515 میلیون ډالر د بهرنۍ موسسو لخوا او 240 میلیون ډالر د کورنۍ غیر حکومتي موسسو لخوا په مصرف رسیدلې دي د اقتصاد وزارت د راپور له مخې دغه پیسو 10% د عامې روغتیا په برخه کې 15.5% د خونې روزنې 6.3% د کرهنې په سکتور او 8.6% د ټولنیزو خدمتونو د پراختیا په چارو په مصرف رسیدلې دي د افغانستان د اقتصاد وزارت روان کال راپور لاندې ترتیب کړی د اقتصاد وزیر وایي چې روان کال راپور به بل کال د حمل تر میاشتې چمتو او خپور شي په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو غیر حکومتي موسسو د همغږۍ دفتر اکبر رئیسه میرمن پیو نیګال دې غونډې ته ویل چې د مرستې رسونې موسسو کارکوونکي په افغانستان کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي میرمن پیو نیګال امنیتي ستونزې د مرستې رسونې د کارکوونکو کار په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ په توګه یاد
So currently the challenges we see for NGOs Firstly, security.
مرمن فیو نگال ویل تر اوسه انجوګانی چې د کومه ستونزه سره مخ دي په سر کې امنیتي ستونزې دي، لکه چې تاسو پوهیږئ دغه هیواد په ځینو برخو کې حکومت په سمه فعالیت نشي کولی، خو انجوګانی په مختلفو سیمو کې کار کوي. په هغو سیمو کې چې موږ هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو سره مخ یو، زموږ کارکوونکي وژل کیږي، تختول کیږي او په روغتیایي مرکزونو کې روغتیایي کارکوونکي ګواښل کیږي. د اکبر د موسسې دغه چارواکي د مرستې رسونې له مامورینو د بډو او غیر قانوني غوښتنې یادې کړي. د موسسو د جواز ترلاسه کول یو بل سترې ستونزې په توګه یاد کړه. په افغانستان کې د تیرو څلور لسیزو راهیسې غیر حکومتي ادارې انجوګانې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې دغو موسسو د فعالیت د پراخېدو یو علت افغانستان سره د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادو لخوا افغان حکومت د بودیجې بهر د خپلو بسپنه شوو پیسو مصرفول ښودل کیږي. افغان حکومت تل د نړیوال ټولنې څخه د ملي بودیجې له لارې د پیسو د مصرف غوښتنه کړې، خو یو شمېر هیوادونه د خپلو قوانینو له مخې د حکومت د بودیجې له لارې د پیسو مصرف په برخه کې محدودیتونو سره مخ دي.
گرانو هیوادوالو، د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادی رئیس.
قدر من اوریدونکو، ننګرهار کې پولیسو هغه کس نیولې ده چې د خپل میرمنې سره د شخړې په نتیجه کې خپل ومیاشتنی زوی ووژه. د موضوع تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
په دې دروازه نه وتون کې انسانان یوازې د وحشت د صحنې په نخونی خانو پسې ګرځي. هغه چې دی وی معصومې څیرې لژوند سره پکې لوبه وشوه. اتم یاشتنی رحمان الله د دې کورنۍ وازنې نارینه زوی و چې قاتل پلاری داغه پتنګې غاړه چاړه راخله.
کومې په کاش کمنه اومدا سم یو والو بس به می اخا کله مې بس مې له اخوې کا بس مې دې دنیا نه مې زړه تور دې پوش.
دا کیسه په کال کې د خزی او خاوند ل جنجال را پیل شوه. میړې میرمنې ته د طلاق غواخ کړي، خو خزی د پلار کور ته اوال ور کړي چې جنجال وی خواته کی.
ما شونډې پر سوالي واري وټه کولی و ما ته بس لور دې په ما طلاق د لور دې ویسا پوښ ما چې لور روانه کوله به د خپل بچی وی سره بچی مر طلاق کړي. بعد زینب بچی زما دې خپل لور بزمان ور مجبوري و خپل لور مې بوتله او ما شومې وی وړه تلال.
په سیمه کې ډیرو د دغه واړه ماشوم په مړی د چوڑکې راکش کولو صحنه لیدلې ده. د رحمان الله د زلکدن سلګي او ترپکی آن د کوچنیانو په ذهنونو کې انګازې کوي.
دا له خزه ولاړو بس ماشوم یې غي کو میړی پر سرالو ماشوم یې تکش کو او ماشوم چې کش کو دغه ته راړو الاله کو به بیت خپل ویو خزه چغی کړي خزه منډه کړله بس خزه په سوارلو خزه مانی سپګم ما ته کړله.
درې دیرش کلنه مان الله اوس حکومت نیولې او د هغه میرمن او دوه لوڼې له خسرګنې کړې دي. دا کس وایي د زوی په مرایي د چړې راکش کولو مسله د احساساتو په بنا کړې، خو مانی چې هغه یو چرسی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه مسله کې له قاتل څېړنې پیل کړې او زر د چې دغه موضوعي څارنوالۍ ته ور وسپاري. امنیتي چارواکي وایي په روان کال کې د تاوتریخوالي له 500 ډیر جنایي پیخي ورغلي دي.
تقریبا د 500 نه زیاتې چې ځینې د جرګو د لارې حل شوې دي. د حل لارې لرله او تقریبا د شپږونه شپږ د قضیې د قانوني کړنو پر مخ عدلي او قضیې ادارو ته سپارل دي.
پلند موده کې د افغانستان په کچه د څولو یو جنایي پیښو رامنځتګېدل د هیواد په کچه ټکان ورکون کوي، خو په ختیځ کې یو کس ته په یو شپه د دوو خويندو د نکاح مسله لا د خلکو نه وهې رچی. یو پلار خپل کوچنی زوی د چړې لته غتیر ک.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. په جرمنی کې پولیس د هغه کس پسې ګرځي چې په برلین کې یو لارې موټر کې 12 کس ووژل او 8 نور ټپیان کړل. داعش د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس خبر ورکوي چې پولیس په دغه قضیه کې اوس د یو تونسیایي د پیدا کولو هڅه کوي. دغه آژانس وایي چې د دغه مشکوک کس اسناد په لارې کې پیدا شوي دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اورو.
د برلین مشهور ځای برندن گیټ پرون ماخام د جرمنی د بیرغ او د دغه خار په بیرغونو ښکلی شوی و. د ټکر په ځای کې د پیښې قربانیانو ته دعاوې وشوې او شمه روخانه شوه.
زه هیڅ باور نشم کولای. دو ساعت مخکې زه عینن په همغه ځای کې ولاړوم چې په لارې باندې خلک وهل شول. زه دې ځای ته له کوچني والي څخه راځم.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د حکومت له جګپولو چارواکو سره د پیښې ځای ته ولاړله او هلته یې د وژل شوو لپاره د ګلانو ګېډۍ کیښودلې. هغې وویل د دې ځواب ورسره نشته چې ولې به یو څوک د هغو خلکو مرګ غواړي چې د ژوند لمانځنه کوي.
موږ د کرسمس له مارکیټ نه او له خپلو ملګرو او کورنیو سره په بهر کې د خوشحالۍ د شیبو نه پرته ژوند نشو کولی. موږ نه غواړو په داسې ویره کې ژوند وکړو چې فلج مو کړي. که څه هم د دې شیبو زغمل سخت دي، خو موږ به دا ځواک پیدا کړو چې په جرمني کې په ښکاره توګه د آزادۍ او یووالي ژوند وکړو.
د جرمني چارواکي وایي د برلین برید قصدن شوی دی. یوه امریکایي سیلانۍ د دې پیښې عیني شاهده وه.
ما چې پورته وکتل نه امیدېدل چې لارۍ په مارکیټ کې پر غرفو، دوکانونو او خلکو وروانه وه. نږدې و چې ما هم ووهي.
هغه لارۍ موټر چې په دغه برید کې کارول شوی و له دغه ځای نه بل ځای ته د دوشنبې په ورځ کش شو چې هلته د شواهدو لپاره وکتل شي. په برلین کې د موټر دغه پیښه د فرانسې د نیس د ساحلي ښار له پیښې سره چې د جولای په میاشت کې شوې وه ډېر زیات شباهت لري. په هغې پیښه کې شپږ اتیا کسان وژل شوي وه او په سوونو نور زخمیان شوي وه. د متحده ایالاتو چارواکو او نورو له جرمني سره د خواخوږۍ او غم شریکۍ احساسات څرګند کړل او په خپلو هیوادونو کې د رخصتیو په دې موسم کې د لا زیات امنیت لپاره غږ وکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
بې وصله او بې کسه کورنۍ له دولت او خیریه ټولنو نه د ژمي لپاره د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو غوښتنه کوي. په خوست کې د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي د یوې بې وزلې کورنۍ حال پوښتلی او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
میرمن شیرینګوله د خپلاتو بچیانو سرپرستی پر غاړه لري. دا له څلورو لوڼو او څلورو زامنو سره خوست ښار ته نږدې د یوې چاردیوالۍ دننه په خیمه کې ژوند کوي چې د رخت له ټوټو یې ګنډلې. مازیګر د لمر سرګې تر لوېدو مخکې پر ماشومانو کمپلې راکش کړي، خو سهار مهال لمر راختو ته ځکه خوښ وي چې د شپې له یخې هوا راوتلي ځانونه پرې تاوده کړي. شیرین ګله وایي چې دا حالات یې ډېره ځوروي.
دغه یو کمپل د په سر اچوم نور خلاص هېڅ شم نشته. په دغه ځای کې ودی شي چې زه ساړه نیسم که نه دغه ځای خپل سر اچوم. دغه څنګه وکړم نور څنګه وکړم؟ لکه په نغري کې دغه پانې مانې ټولوم، دغه ځای کې په نغري کې بلوم، بیا دلته به کېدم.
د دغه چاردیوالۍ د انګړه په یوه کونجه کې په یوه وړه خونه کې د هغې زوم له خپلې کورنۍ سره اوسي. د کور څښتن ترې کرایه نه اخلي. خاوند او مشر زوی درې کاله مخکې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دو ورورګان مې دي پاکستان کې دي او لیوران مې دي. دا زما خاوند چې و د مور یو ده او ورورګان مې دي سکنۍ نه دي، نه ټولې ناسکه ده. هغه پاکستان کې دی، دلته څوک نشته. خدای دې دا هغه زما زوم دی. زوم یې هغه د دغه زړه ماشینونه دی پلو دی پلو جوړوي. د خپل اته نفر اوه نفر شپږ نفر خیلخانې دي.
شیرین ګولې دغه راز وویل چې نه یوازې له یخې هوا څخه د ماشومانو د ساتلو لپاره مناسبې تودې جامې او کمپلې نه لري، بلکې د سهار او بېګا لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لار هم ترې ورکه شوې.
داسې برابر غوندې دي. نور بازار ته ځي، دغه بوټونه پلش کوي. بوټونه پلش کوي، هغه 500 روپۍ یا 100 روپۍ راوړي. د هغې نه څه شی کېږي؟ هغه اوړه واخلم، هغه زه چای واخلم، بوره واخلم، غوړي واخلم، دغه په 100 روپۍ څه شی کېږي؟ زه په خپله باندې دغه کور په کور ګرځېږم، اوړه ټولوم، غوړي زه ټولوم، دغه لرګي مرګي سوال زه کوم، ماته ته ځم.
هغې له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دولت او یو شمېر خیریه ټولنو ته یې لاس غځولی، خو زیاتوي داسې مرسته یې نه ده ورسره کړې چې د کورنۍ ستونزې یې پرې حل شوې وای.
زما نوم مهراب خان ده. نو دا داسې دا مالدار خلک یا د بډا خلک باید د غریبانو سره کومک وکړي په دې وخت د ژمي کې چې دا ډېرې بېچاره خلک دي. او دا مالدار خلک کولی شي چې دا خلک مصروف هم کړي او آینده کار ورته جوړ کړي.
په همدې حال کې د خوست د ولي وین مبارز محمد زدران وایي چې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې د مهاجرینو چارو ریاست او د افغاني سرې میاشتې له لورې د اړمنو کورنیو پلټل دوام لري او مرستې ورسره کوي. خای په دغه ولایت کې د شیرینګولې په سر د هغو میرمنو شمیر سلګونه کساوي چې د خپلو کورنیو سرپرستی په غاړه لري. دوی د دولت او بډایه خلکو مرستو ته سترګې په لاره دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغان حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې د افغانستان سترې محکمې د حکومت د کابینې د اوو وزیرانو صلاحیت د سلبولو د موضوع په اړوند د ولسي جرګې تصمیم تایید کړی دی. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، امریکا غږ ته وویل چې سترې محکمې ویلي دي چې د وزیرانو د صلاحیت ردول او یا تاییدول د ولسي جرګې کار دی. خو د دغه مقام په وینا تر اوسه سترې محکمې خپله پرېکړه د افغانستان جمهور ریاست ته نه ده استولې. وروسته له هغې چې د افغانستان ولسي جرګې د هیواد د کابینې د اوو وزیرانو څخه خپلو وزارتونو کې د 80% انکشافي بودیجې په لګولو کې پاتې راغلي وو، خپل باور بیرته واخیست. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه د وروستۍ پرېکړې لپاره مسله سترې محکمې ته وړاندې کړه. افغان حکومت د سولې د ملي ستراتیژۍ په تعصب کار کوي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ تېره ورځ ماښام د ملي امنیت شورا په غونډه کې د سولې او پخلاینې د ملي ستراتیژۍ په نوې طرحه بحث شوی دی. په کندوز کې چارواکي وایي چې هڅې دوام لري چې د سره صلیب تختول شوي کارکوونکی پیدا کړي، او د سره صلیب یو کارکوونکی چې د هسپانیې دی د دوشنبې په ورځ وسلوالو د کندوز مزار شریف په لار تختولی وو. بل پلو ته کاناډا په افغانستان کې د هغې کورنۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده چې د 4 کلونو راهیسې برمته ده. برمته کوونکو 13 ورځ د دغه کورنۍ ویډیو هم خپره کړه. په المان کې پولیس هغه کس پسې ګرځي چې په برلین کې په یو لارۍ موټر 12 کسان ووژل او 3 نور ټپیان کړل. داعش د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ای پی خبری اجانس اوس خبر ورکوي چې پولیس په دغه قضیه کې اوس د یو تونسیایي د پیدا کولو هڅه کوي. دغه اجانس وایي چې دغه مشکوک کس اسناد په لارۍ کې پیدا شوي دي. د سوریې نوې فوز مخالفین ته د خپل راتګ د ویرې خبرداری ورکوي او ورته وایي که ونوځي نو له منځه به یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سوریایي ځواکونه د جګړې په ډګر کې هم پرمختګ کوي. روسیې، ایران او ترکیې پرون د مسکو د اعلان په نوم پر یوې ګټې پریکړه غور وکړو سو د سولې د موافقې دپاره اصول او اساسات وټاکلی شي. دا به په سیمه کې د روسیې مخ په زیاتېدونکي نفوذ لا غښتلی کړي. د دې سره سره چې ترکیه کې د روسیې سفیر وژل شوی هم دی، دا به د سوریې سره د ایران او انقرې ترمنځ اړیکې لا هم ټینګې کړي. تیره اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوټین ویلي وو چې د خپل ترکی سیال سره د سوریې د سولې تازه خبرې تنظیموي. بلخوا روسیه وایي دا به وخت نه مخکې وي چې وویلی شي چې په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژلو کې د چا لاس و. په ترکیه کې د روسیې سفیر د دوشنبې په ورځ ووژلی شو. مخکې ترکیه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې ترکیه او روسیه دواړه فکر کوي چې د فتح الله ګولان طرفدارانو په پیښه کې لاس درلودو. خو د کرملین ویان نن وویل چې د تحقیقاتو نتیجه لا نه ده معلومه. ترکیې په فتح الله ګولان باندې چې په امریکا کې ژوند کوي د جولای د 15 نیټې په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو تور هم لګولی دی. د روسیې جمهور ریاست د 4 شنبې په ورځ وویل چې په روسیې باندې د امریکا د متحده ایالاتو تازه بندیزونه د دواړو هیوادونو اړیکې تاوانوي او مسکو په خپل تدبیر سره به ځواب ورکوي. د کرملین ویان خبریالانو ته وویل تاسف کوو چې واشنگټن ورانونکې لارې ته دوام ورکوي. زموږ په اند دا ډول چلند دواړه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او روسیه به په لازمو تدابیرو ځواب ورکوي. د امریکا متحده ایالاتو د 3 شنبې په ورځ هغه بندیزونه چې 2014 کې له روسیې سره د کریمیا جزیرې له یوځای کېدو وروسته په روسیې شرکتونو او سوداګرو لګولي نور هم پراخه کړل. د جاپان سترې محکمې د دغه هیواد د دولت هغه پلان ننګه کړې ده چې له مخې غواړي اوکینا ټاپو کې د امریکا د سمندري ځواکونو د هوایي اډې موقعیت بدل نشي. محکمې ویلي دي چې فونتیناما هوایي اډې د انتقال په تړاو د اوکیناوا ټاپو د والي هسې غیر قانوني دي. د مکسیکو د پلازمینې مکسیکو سیټي بهر د اورلوبو د توکو د مارکیټ دننه د 14 وروسته لسګونه کسان د ښار په یو روغتون کې د خپلو عزیزانو د مرګ او ژوند په اړه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. 14 د شان پبلیتو مارکیټ کې شوې ده چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د اندونیزیا پولیس وایي پلازمینه جاکارتا ته نږدې هغه 3 کسان وژلي چې د نوي سوي کال په دوشل کې د برید پلان درلودو. د اندونیزیا د پولیسو یو ویان ویلي دي چې د وژل شوو بریدګرو په کور کې بمونه هم موندلي دي. د اندونیزیا امنیتي مقامات په دې باور دي چې وژل شوي کسان له هغو وسلوالو سره تړاو لري چې تقریبا 2 اونۍ مخکې په جاکارتا کې ونیول شو او په فوزي مراسمو د ځانمرګي برید پلان درلودو.
قدر من اوریدم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پم دیسه پای تا رسیدا با سلام شیبو کې د دری خبرونه پای لګ اوریدل مهیروي اور پسې بعد خبر اترو گفته شنو خبرونه واوري چې په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره په نوې ستراتیژي کې خبرې کیږي تاسو کولای شئ چې په بحث کې ګډون وکړئ تر بیا الله ماش
رادیو